په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل سوي او 28 نور چپیان سوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه 14 پرون ماښام پر 6 بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیه په یو تفریحي پارک کې وسوي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 15 شول سوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د وری 14مه د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابر ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارک میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 23 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف پونم افغان امریکایي او د انیس خلیل پونم په امریکا کې ډیره یو بل افغان پروند د طالبانو له باندې آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پروند په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړی چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی خبرداري ورکړی چې د پلازمینه کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشپړې غمیزې د ایجاد په حال کې دي. زیلینسکی تیر شپه د اوکراین وګړو ته په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسي ځواکونه د اوکراین په ډیرو برخو کې هاته د پوینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداري ورکړی چې په کلابنسیوی شار ماریوپول کې انساني بحران په ژور کېدو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نوري وسلې ورکړي. دغه وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي په دغه وسلو کې بي پيلوټ الوتکې د میزایلو دستګاوي زغراول وسایت نور مهمات او پوځي تجهیزات شامل دي. روسله هغه چې روسي د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین يرغل پیل کړ. د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې ده. په روسیه کې یو نوی نظر پښتنه شي چې د اوکراین د جګړې تر پایلو وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړو شمیر زیات شوی. د لاوادا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پښتنه کې چې تیره چهارشنبه خبره کړې شو ولسیوي چې په سلو کې اتیا پښتل سو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لاوادا ادارې لومړی نظر پښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پښتنه د مارچ له 24مه تر 30مه پورې په روسیا کې د 1,632 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابر شوی ده. دا ته بجو د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو دراتونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې افغانستان باید هیر نه سي. په بل راپور کې خوست کې د پانتون د فارغانو حال اخلو چې خپل غوښتنې مطرح کوي.
د مسؤلو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته د فارز زمينه سازي وشي.
یو امریکایي وګړي چې افغانستان کې تښتول شوی پرون په یو ویډیو کې د خپل ازادۍ غوښتنه وکړه. په بل راپور کې اوري
د مبارکې میاشتې د روزې په راتګ سره هم قیمتونو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي.
کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یوه زیرمه برید کړی او زیرمې اور اخیستې. ولایت په ولایت پروګرام چې د لوګر پر وضعیت پکې خبرې سوي د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزود دي خبرونې دراپورونو برخې ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څنګ مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو لسپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په خوندزیو کې د شمولیت لپاره نمونه لیکلی وو. شاوخوا اته اتیا زره محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او خورا زیاتې مېرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړې چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یې یو څه نور وخت ضایع کړ څو ښځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې ته کړي او پر کور یې کینوي. مشرا یمینی وایي د وري په درېیمه طالبان له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شول چې ویل یې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړي د کورني تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قرباني ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمات هم له منځه تللي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم له منځه یووړ او د ټول هیواد په کچه یې د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپېژندل شي بیا به دا چانس ډېر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان باید له پامه ونه غورځول سي. د دې سازمان مشر په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سره له دې چې نړیوالو سازمانونو په تیرو څو میاشتو کې له افغانستان سره د زیاتو بشري مرستو د ترسره کېدو راپورونه خپاره کړي دي، خو لا هم دغه مرستې اړمنو بې وزلو کسانو ته نه رسیږي. لال محمد د لغمان ولایت اوسیدونکی دی.
باور
د هرات ولایت اوسیدونکی بصیر روانو بشري مرستو ته په اشاره سره وایي دو سلې د وړو غوړیو مرستې ترلاسه کړي.
شوی مرستې ډېرې کمې دي او زموږ په څیر کورنۍ چې اته نفره یو ستونزې مو ډېرې دي، قرضدار یو، قیمتي اوج ته رسېدلې او ګزاره نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یوې اعلامیه کې چې خبره کړې د دغه سازمان د مشر انتونیو ویتورینو له قوله لیکلي سره له دې چې نړۍ اوس مهال له نورو بحرانونو سره مخ ده، خو افغانان هم باید په دې سخت وخت کې له یاده ونه ایستل شي. ښاغلي ویتورینو په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هغه دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیا، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هېوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شوه. طالبان بیا د نړیوالو مرستو نه هرکلی کوي او وایي چې اړمنو ته د مرستو په رسولو کې جدي دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
موږ د مرستو په ویش کې او د مرستو په منظم شکل باندې خلکو ته په رسولو کې جدي یو. زموږ ټولې ادارې موظفې شوي دي چې هم سروې ښه سروې وکړي او دقیقې وکړي
ورسته له هغې چې د طالبانو په واکمنېدو سره د امریکا له لوري د افغانستان شتمنۍ کنګل او د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو له لوري له افغانستان سره مرستې ودرېدي، دغه هیواد کې خلک له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ او بیکاري خپل اوج ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت ساروان.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یو ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګ یی چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې وکړې. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژندنه ده، خو د په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسأله ده.
چین د افغانستان د یو ګاونډي او دوست هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه ښودل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نه شي. افغانستان د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکیل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبتې خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپلې اندېښنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمه لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړه کړي او د ملي پخلاینې د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو، نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ ولاړ شي. وانګي زیاته کړه چې د هیله مند طالبان به په دې برخو کې عملي او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو اووه نیمې میاشتې مخکې پر قدرت ولکه ټینګه کړه خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه. یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی و پرون په یو ویډیو کې د خپل ازادۍ غوښتنه وکړه. مارک پریریچ دوه کاله مخکې له کابل تښتول شوی و او ګمان دا دی چې په دې کار کې د حقانی شبکې لاس و. نور جزئیات له احمد تکل نه.
په افغانستان کې یو تښتول شوی امریکایي وګړي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون نیویارکر مجلې خپور کړ د خپل ازادۍ لپاره د مرستې غوښتنه کړې. مارک فریریچ دوه کاله مخکې د 2000 کال د جنوري په 13 په کابل کې تښتول شوی و او باور دادی چې په تښتولو کې د حقانی شبکې لاس و. فریریچ په دې ویډیو کې چې د په وینا د نومبر په 28 ثبت شوې ده د یوې تورې پردې مخې ته ناست دی او افغاني جامې اغوستې دي. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې په ډېرې حوصلې سره خپلې ازادۍ ته انتظار دی او د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې خوشي یې کړي او اجازه ورکړي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د تښتول شویو کسانو ویډیوګانې عموما په دې مقصد خپرېږي چې ثابته کړي دوی ژوندي دي او د خوشي کېدو لپاره یې د خبرو امکان برابر کړي. خو د مارک فریریچ په قضیه کې تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کار هدف څه و. نیویارکر مجله چې دا پیغام یې پرون خپور کړ وایي دا ویډیو یې په افغانستان کې له یو نامعلوم کس څخه ترلاسه کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال بیرو یا اف بی آی د دې ویډیو د اصلیت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د فریریچ خور کارلین کاکورا بیګا په یو بیان کې وویل چې د دې ویډیو د خپرولو په خاطر له طالبانو څخه خوښه ده. نوموړي زیاته کړه چې دا د دوی د پخوانیو څرګندونو علني ثبوت دی چې ورورې ژوندی دی. د فریریچ خور د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو پر وزیر انتونی بلینکن غږ وکړ چې د دې د ورور د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. د فریریچ ویډیوي پیغام پرون په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سیف الله رؤوف په نوم د یو امریکایي افغان او په امریکا کې د میشت بل افغان انیس خلیل د خوشی کېدو خبر ورکړ. امریکایي چارواکي وایي دوی دواړه اوس قطر ته رسیدلي او وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ځینو افغان میرمنو په ټولنیزو شبکو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی ځینې ښځې په کې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راولي. دا هم په دې اړه جزئیات.
طالبان با بستن در به مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
داد. سمیرا خاموش کرده دا یو لهغه مېرمنه ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلې سمیرا وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیڅ ګوره ایمانی پیشرفت زنان شوره نمیتواند.
هیڅ وړل د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولای. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپل لوړ زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښه مورګان ووسی.
مادران خوبه برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی یو شمیر مېرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغانه مېرمن شاهناز جسور وایي طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویډیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کاره دا ده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته راوګرځوو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل بې تعلیمه پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل بې سواده پاتې کیږي.
له بلې خوا بیا د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه لخوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی نو هغه مهال به انشاءالله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میشت په دومه دنجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمې برید کړی او زیرمې اور اخیستی دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې برید په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د اوکراین د ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
که ثابته شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پوځ کړی، نو دا به پر دې هیواد د روسیې له یرغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وي. همدارس دا به له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پر قلمرو له بهره برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومترۍ کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې چاودنې او د اور لمبې ښکاري. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر دې ښار ته نږدې یو توغندی فایر کوي. د بلګورود والی ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټر یې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندی وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلکه رد کړه. نوموړي وویل چې روسیه د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حملې تور پر اوکراین لګوي، خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیساتي ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د دلایلو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. له دې سره په یو وخت کې د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې دا پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو پر روان بهیر ناوړه اغیز کولای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل ان ته هرکلی کوم. د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د تیرو ورځو پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې بای کنټرول او د احتکار مخه ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې کمه ګټه واخلي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې د خوراکي توکو د پلور یو بازار دلته راغلي یو شمېر خلک وایي چې روژې ته د تیاری په خاطر په سودا پسې راوتلي دي. خو له دې ډلې حسیب الله شکایت لري چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي.
په کابل کې د خوراکي موادو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او د مبارکې میاشتې د روزې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
د کابل ښار بل اوسیدونکې یما د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي.
چې د روژې مبارک میاشت په درشل کې باید نرخونه کنټرول وکړي تر څو خلک وکولی شي چې خپل اړتیا او ارتزاقي مواد یو اندازه اخلي.
په افغانستان کې هر کال د روژې په رارسېدلو سره په بازارونو کې د توکو بیې لوړېږي چې دا کار خلک اندېښمنوي. دوی په سوداګرو انتقاد کوي چې د توکو بیې لوړوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي همدا روانه ونی د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونی سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل
موږ پر هم خوراکي موادو اتحادیه سره بحث درلودی. اتحادیه د مسؤلینو سره مو په دې باره کې خواهشتنی وکړي چې تاسو باید نرخونه خلکو ته په ډېر ارزانه او ښه قیمت باندې باید خلکو ته ورسوي.
خو ښاغلی مومند وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لکه د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی وایي دوی به په روانه میاشت کې د توکو بیې کنټرول کړي.
سکال د روژې میاشت داسې مهال را رسیږي چې موږ لا د مخه نرخ پاڼې ورکړي دي او انشاءالله د توکو د بیو د کنټرول په برخه کې د اسعارو نرخ ته په پام سره به داسې کیږي چې له خلکو سره ظلم ونه شي.
خو نوموړي ونه ویل چې له سرغړوونکو سره به څه ډول چلند کیږي. سکال په افغانستان کې روژه داسې مهال را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او په لوړه بیه د توکو د اخیستلو توان نه لري. د خوراکي توکو د یو شمېر هټیوالو په خبره د یوې بورې 50 کیلویي وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ وه اوس 2450 افغانۍ شوې. یو 14 لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانۍ ته پورته شوې او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ وه اوس 2650 افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو 60 کالونو کې د نړیوالو په مالی مرسته د کونړ پر لوی سیند و پاخه پلونه جوړ شول خو د نه پاملرنې او نه ساتنې په وجه یې درې اوبو ویجاړ کړل او که د پاتو سمه ساتنه او پالنه ونه شي نو هغه هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي پر لوی سیند ورته د نړیوالو مرستندویانو لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي چې ورته د استنادي او محافظوي دیوالونو د نشتون په وجه یې درې اوبو نړولي او د پاتې پلونو یو شمېر ستنو ته هم اوبو کندې جوړې کړې دي چې ورسره یې د ړنګېدو ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. محمد موسی د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
کونړ ولایت کې وو پلونه چې د وو پلونو څخه درې پلونه د سیلابونو د سیند له وجې راپریوتې دي راغورځېدلې دي او پاتې چې کوم پلونه دي دا هم د راولیدلو په حال کې دي. ځینې سره لنډ ځایونو کې کندې جوړې شوې دي. نن د سبا دغه پلونه هم راولېږي. موږ د دولت څخه دغه هیله لرو چې د پلونو دپاره څه بندوبست وکړي چې دا ونه غورځېږي ځکه چې دې باندې میلیونونه ډالر مصرف شوه دي او د خلکو لپاره د اسانتیا یو لوی ذریعہ ده.
د کونړ یو بل وسیدونکو غلام علی خان راته وویل د پلونو جوړېدو وړاندې به د سیند دواړو خواو ته پرتو ولسونو د یو بل په غم او ښادۍ کې له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ګډون کولی شو. د هغه په خبره لکه نن سبا چې پر ډیورن کرخه د اغزن سیم لګولو د پولې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا کړي، همداسې د کونړ سیند هم خلک له یو بل بیل کړي وو، خو د پلونو جوړېدو سره یاد ولسونه سره وصل شول او پخوانۍ ستونزې حل شوې. هغه هم ویر لري چې که د پاتو پلونو ساتنه ونه شي نو د ړنګېدو په صورت کې به یې یو ځل بیا پر سیند تګ راتګ لپاره جالو ټوپانو او کښتیو ته کښېني چې د کومو له امله یې پخوا ډېر مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي.
موجوده نور پلونه هم د خطر سره مخامخ دي، لکه د پشت کلي شو، د مرورې شو، دغسې نور استنادي دیوالونه ورته ونه شي او نور کوم خطر چې ورته متوجه دی هغې مخه ونیول شي، نو دغه پلونه چې دا به هم ضایع شي. او که چېرته دا پلونه بیا ضایع شي، هغه پخوانی وخت به راشي چې خلک به په جالو پورې وځي او په ټوپانو به پورې وځي او خلک به زیات مشکل سره مخامخ وي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د شولتن ولسوالۍ ړنګ شوي پل باندې یې استحکامي پل لګولی او د زیړي بابا پل چې له تیرو یولسو کالو وران پروت و پر هغې هم د استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړي دي او د نورو پلونو د ساتنې لپاره هم هڅې کوي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوي قدرت الله حمزه ازادي راډیو ته وویل
هغه پلونه چې ترمیم ته ضرورت لري نو په پام کې لرو او هڅه کوو تا چې د هغې ترمیم معاجل وکړو. الله مکه چې په مستقبل کې بیا د دغسې ستونزو سره مخ نه شو چې پلونه چې ملي سرمایه ده د موږ د ولسونو مشکلات ورباندې راپدي، تر څو وکولی شو چې پوره حفظ و مراقبت یې وکړو او موقع دې ته ورنکړو چې زموږ پلونه تخریب شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ پر سپان سیند د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته د تیرو شلو کالو په لومړۍ لسیزه کې و پاخه پلونه جوړ شول چې د هر یوې له سلو مترو اوږدوالی او له پنځو مترو پلنوالی کم نه دی، خو د وخت چارواکو او مرستندویانو یې له رغنیزو چارو څخه په سمه توګه د څارنې نه کول او په سیند کې د اوبو کچې ته نه کتل د دې لامل شول چې پلونه په کمزوري کیفیت جوړ شي او د ډېرو اوبو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی.
د ایټالیا د پامپی لرغونی پارک مسؤلانو د دغه تاریخي ښار د واټونو او تونلونو د ساتنې لپاره د سپات په نوم روباټیک سپیک مارلې دي. پامپی د ایټالیا ناپل ښار ته نږدې د کمپانیا په سیمه کې موقعیت لري.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهالې چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره دباندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باسټن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوي او له کمرو او سینسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډېر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه ښار شاوخوا 440,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پومپی ښار تر میلاد 980 کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کش شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
وس هم ستاسو پیغامونو ته راځو. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي.
السلام علیکم، زه حمدالله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت ولسوالۍ کجکی د زمینداور تاسو ته پیغام پرېږدم چې زموږ د علاقې اوبه ډېرې لږ دي. په تېر رژیم کې څو واره د ولیې د کار کولو پیسې راغلي دي او بېرته ورکې شوي دي. نو زموږ د طالبان د مشرانو څخه دا عرض دی چې زموږ د ولیې غم وخوري.
زه حکمت الله يم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د پیسنګ څخه دا پیغام پرېږدم.
وروره د ازمر د باغران سړکان چې ډېر خراب دي، خامه سړکان دي، کرایې ګران دي، مریض نه درو رختایي مرکز پرې نه رسیږي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده زموږ د باغران ولسوالۍ د سړکانو ته دې پام وکړي.
په دې خپرونه کې زما لخوا همدومره، زما همکاران درسره ملتیا کوي.
ل اجمل ان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. نور مسایل هم تیرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان شوی دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه 14 پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیه په یو تفریحي پارک کې وسوي. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 شول شوی دی. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایي او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره یو بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړی چې په بي عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرې پرون یو ځل بیا پیل شوې. د دغو مذاکراتو خبر څلور ورځې وروسته له هغې ورکول کیږي چې د روسیې او اوکراین مرکچیانو د ترکیې په استنبول ښار کې مخامخ خبرې پیل کړې. د روسیې د مرکچیانو مشر ولادیمیر میدینسکی پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې دوی خپلو خبرو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دوام ورکوي. په داسې حال کې چې د اوکراین او روسیې د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي، روسي چارواکو پر اوکراین تور لګولی چې د روسیې په بیلګورد ښار کې د تیلو پر یوه زیرمه د هلیکوپټر په وسیله برید کړی، خو اوکراین دا ادعا رد کړې ده. په روسیه کې یو نوی نظر پوښتنه شوی چې د اوکراین د جګړې تر پایل وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړو شمیر زیات شوی. د لاوادا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پوښتنه کې چې تیره چهارشنبه خبره کړې شوول سیوی چې په سلو کې اتیا پوښتل سو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لاوادا ادارې لومړی نظر پوښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پوښتنه د مارچ له 24مه تر 30مه پورې روسیا کې د 1,562 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابر استوي ده. د خوست د شیخ زاید پانتون له شپږو پوهنځیو څخه د 300 شوزو په ګډون 810 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوی محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوي د اوسنی وخت اړتیا دا ده چې فارغ شوی ځوانانو لپاره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابر شي ترڅو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 810 شو کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار وویل
د حکومت له مسؤلینو نه مونږ دا غوښتنه وی چې دوی کاري فرصتونه ډیر کړي او هغه مسؤلین چې فارغ شوي دي هغوی له لاسه ورنه کړي یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنه شین کړي چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسؤلو چارواکو څخه هم غوښتنې دا دي چې موږ ته د کار زمینه سازي وشي، په موږ باندې خواري شوي ده چې څو تر څو دغه ځورېدلې او کړېدلې ولس ته یو څه وړاندې کړو.
د اقتصاد پوهنځي فارغ محمد اقبال وایي ځوان مسلکي کادرونه د هیواد زیربناو پر غولو کې خه رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشاپي پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پوهنځي نه فارغ کیږي کولای شي ډیر موثر رول ولوبي ځکه دوی مسلور کاله مسلکي زده کړې کړې دي.
بل لور ته د پوهنتون رئیس انجینر ماویا وایي د فارغ محصلانو د کارموندنې لپاره له اړوندو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پوهنځي دي وړتیا لري چې ماسترۍ شروع کړي. د مشرانو سره دا خبره شریکه کړه، هغوی موږ ته ډاډ ورکړ چې ډېر زر به د ماسترۍ پروګرام خوست په سو پوهنځي کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو له مخې سږکال به د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه د درې دېرشو ښځینو په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پوهنتون دا مهال په خپلو 12 پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا 5500 محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا کوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 14 15.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه مونن لوګر ته ځانګړې ده. زه اسمت څاروان يم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لوګر د کابل، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او ننګرهار ولایتونو ترمنځ په 3809 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. دا ولایت ولسوالۍ لري او پل علم مرکز دی. د مسی عینک مهم کان هم په دغه ولایت کې دی چې د نړۍ د مسو دوهم ستر کان ګڼل کیږي. په روانه خبرونه کې د لوګر مرستیال والی مولوی انعام الله صلاح الدین زموږ مېلمه دی. لومړی که زموږ اوریدونکو ته په لنډ ډول ووایست چې په لوګر کې مو کوم کارونه پیل کړي دي.
په بدل د غنمو کې یا د پیسو کې بعضی پروژه شروع شوی دی چې اکثره ایالی کاریزونه او سرکونه په هغه باندې جغل اندازی او یاد یلو او د کاریزو صفا کول دا کارونه شروع شوی دی الحمدلله، او بعضی به شروع کیږي. نو خلک هم پکې مصروف شوی دی په خزیات تعداد باندې، او نور امیدونه هم لرو ان شاء الله نور کارونه به مل شروع کوي.
خو د خلکو یو شکایت چې ډیر ازادي رادیو ته د ټلیفونونو لارې راځي هغه داری چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
په دې اړه باندې به زه دومره درته ووایم چې لله الحمد اسلامي نظام او اسلامي امارت د عدل او د انصاف یوه نمونه ده په نړۍ کې، او بیا خصوصا د موږ ځورېدلی کړی دی ولس چې د شل کاله له موږ سره ډېر تکلیفونه تیر کړي دي او ډیر زحمتونه یې تیر کړي دي. هیڅ کله به انشاءالله داسې نه پیښیږي چې له موږ نه خدا نه خواسته داسې یو پیښه وشي چې غریب دې پاتې شي، مستحق خلک دې پاتې شي او غیر مستحق خلک دې کومک واخلي.
یعنی تاسو ته هیڅ شکایت د خلکو نه دی کړی؟
البته خامخا به شکایت وي، خو موږ دې انشاءالله کار ته پښتنو کې او یا د لوګر شیری پولیس دماغ اوري موږ کوشش کړی ده تقریبا د 15 ریاستو د مدیران او امیران او رئیسان او د کلی د هر کلی او په هر کلی کې د هر جماعت دوه مخلص مشران او یو ملا امام دا کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځو چې څوک اوله درجه مسکین وي یا دومه درجه یا دریمه درجه، حتی بی بی زعات بی سرپنا یتیم مسکین چې څوک وي د هر یو لپاره یو جدول جوړ کړی ده. هر سړی په خپل خانه کې لیکل کیږي او په خپل نوبت باندې هغه ته حق رسیږي.
یو مسله ده چې د بیوزد خلک په دوه طبقه ویشلې شو چې یو طبقه داسې دي چې همې کور غریبانه دی، همې ژوند لري معلوم دی چې د بیوزد لري او په خو هم بیوزد او یو طبقه داسې ده چې تر پرونه پورې کاروبار درلود، معاش درلود یا یو بل ډول پیسې تر لاسه کولای شوی، خو په تیرو و میاشتو کې دا کاروبار خراب شوی دی، معاش نه تر لاسه کوي. لیکن ظاهرا د ده بنه داسې نه ده چې غریب ښکاره شي، دا ډول خلک عموما وای پاتې کیږي.
لله الحمد زه به خبره درته وکړم چې د اسلامي امارت مشران ډیر رحم دله او عادلان خلک دي. تقریبا چې موږ کله په اعتماد باندې کوم مواد تقسیمو په هغه کې نیمایي دي موږ، نیمایي دي تیری ادارې دي، عسکرو اولاد دي، اولاده او کندي یتیمان وي، او موږ سره چې په دفترو کې وي یا دفترو کې اوس په حاله نه وي غریب وي ان شاء الله د ما غږ دی ولس لوګر شریف ولس اوري ان شاء الله چې هغه هم څوک نه دی پریخي یم مستقل کومک سره کړی یم په دې خپل کلی پولیس کې نیولی ده.
زابلی صاحب بیا دې رسنیو په اړه پوښتنه درلوده. په افغانستان کې اکثره رسنۍ په وروستیو وو میاشتو کې بندې شوې، خپرونې نورې نشته.
په لوګر کې لله الحمد څومره رسنۍ چې دي تر اوسه پورې په خپله ډاډه طریقه باندې خپرونې کوي. موږ یې کلک ملاتړ لرو، ملاتړ یې ورسره کوو او ان شاء الله دماغ ټول د لوګر اوسیدونکو اوري. یو رسنۍ هم تر اوسه نه ده بنده شوې، نه شخصي او نه حکومتي، ټول فعال دي. او حتی تر دې پورې چې تیره ورځ د یوې رسنۍ مسؤول مطیع الله سرور صاحب نومیږي، له هغه سره ناست وم، هغه خبر راته کوله چې زموږ مخکې څومره هغه مالی لګښت چې په هغه باندې راته دو باندې هغه موږ نسو پوره کولی. د امارت په ابتدایي شپو کې هم له تنفیذ سره مخامخ خو اوس الحمدلله هغه د موږ کومه مالی بودیجه چې د هغه ورځ په ورځ په ترقی او په لوړېدو ده، نو رسنۍ ښه فعال دي او هیڅ نوع
دلیل څه و څنګه دوی اوس خو اعلانونه دي اکثر رسنیو کم شوي دي. او
مطیع الله سرور صاحب د ما غږ اوري ان شاء الله چې را سره ناستو، ابل ورځ ماخام را سره ناستو، ما بیا همدا پوښتنه ترې وکړله چې څنګه زیاتسي دی چې کوم اعلانات مخکې موږ ته راتلل اوس هغه بیرته راته راشروع شوي دي او تر هغه زیات راته راځي. د هغو په بدل کې موږ نشریات کوو او مالی لګښت هم پوره کېږي.
اختر محمد له د هلمند له واشر څخه پوښتنه درلوده چې وایي د لوګر ولسوالیو شمیر ولې کم دی؟
نو د لوګر ولسوالۍ د لوګر جغرافیه همدومره اجابوي چې همدغه ولسوالۍ دی وي تقریبا لوګر شپږ ولسوالۍ په شمول د مرکز، نو وو ولسوالۍ کېږي مرکز او شپږ ولسوالۍ. جغرافیه یې همدومره اندازه ده چې همدغه ولسوالۍ کفایت ورته کوي. البته که د ضرورت په وخت کې یا د نفوس د ډېرېدو په وخت کې ضرورت وي، انشاءالله موږ په خپل امارت باندې متيقن یو چې د ضرورت په وخت کې به کومې ولسوالۍ ته ضرورت پېښېږي هغه به مراته منظوروي.
اخلاقی صاحب بیا د ښوونځیو د کتابونو په برخه کې سوال درلود چې وایي لا هم د ښوونځیو کتابونه کم دي، د شاګردانو میزونه نه لري ښوونځي، او تاسو وایي څه پلان لري دي ته؟
نو د میرویس اخلاقی صاحب په جواب کې به دومره وایم چې تیر وخت کې یقیني مشکلات وو، هغه څو هم د مشکلات وو چې خو د تیر نظام هغه اداري فساد وو چې هغه خپل شیان یې ابدي ته نسو رسولی. او دویم ټکی تقریبا د تیر نظام دپاره دوی چې دلیل ځان ته نیوه هغه دا وو چې دوی لاسرسی لري ولسوالیو ته نسو لرلی. کنګه چې د امارت له طرف نه لله الحمد هیڅ مشکل معرف او صحت بخش کې نه وو، خو دوی اسی صرف د فساد دپاره ځان ته دغه یو دلیل ګرځولی. نو رښتیا هم ډېرو جای ته دوی لاسرسی نه درلوده. البته اوس څومره چې زه په جریان کې یم څومره معلومات ماته ده د څومره هغه نیازمندي یا ضرورت چې د تعلیم و تربیه په بخش کې ده د لوګر دپاره هغه موږ پیشنهاد کړی او وزارت معارف لله الحمد منظور کړی هم ده. او په آینده کې به ان شاء الله چې د معارف کومې غټې ستونزې دي دا به حل کیږي. البته بعضی مکتبونه دي لیسې دي چې اوس هم د تعمیر نه محروم دي. که تاسو له ما نه هغه تعداد وغواړئ چې څومره تعداد او یا څومره ماشومان څومره جنکۍ د لیسو د متوسطو د ابتدائیو څومره شاګردان دي دغه به ان شاء الله ټول زه درته ذکر کړم. خو د اخلاقی صاحب چې کوم سوال و دغه جواب کې به ان شاء الله هم دومره وي چې موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې نه به بیا پرشه پاتې کېږي، نه به میز او نه به چوکۍ. او موږ به
تاسو ونویل مولوی صاحب، تاسو ونویل چې اوس دا مشکل حل شوی دی، ټول مشکلات مو د پخواني نظام په غاړه واچول، اوس تاسو دا ټول مشکلات حل کړی دي.
اوس چې موږ شروع خو تقریبا سر د کال ده او چې څومره نیازمندي وه هغه موږ پیشنهاد کړی، هغه منظور شوی. ان شاء الله په راتلونکي کې به مشکلات نه وي. ان شاء الله چې لوګر ولس باندې دی هغه به شاهد وي، موږ تاسو به هم شاهدان یو چې په راتلونکي وختو کې به ان شاء الله دا مشکلات بیا نه اوري.
مولوی صاحب، تاسو نیمایي زده کوونکي له زده کړو محروم کړی دي، یعنی نجونې مو له شپږمه ټولګي پورته له درسونو منع کړی دي، نو د هغوی ښوونځي، د هغوی میزونه، د هغوی کتابونه خو درته نخت پاتې دي، باید هیڅ ښوونځی د کتاب او د میز مشکل ونه لري.
نو انشاءالله موږ هیڅ کله نه څوک له دین نه او له تعلیم نه محرومو او نه محروم کړی دي. امارت اسلامی لله الحمد تعلیم ته دین ته وفادار ده او په دین او په تعلیم باندې تقریبا تا دومره قربانی او تکلیفونه برداشت کړی دي. موږ د مشرانو د هدایت په بنا باندې معطل سوي دي تر یو څه وخته پورې بالکل پاتې سوي نه دي، صرف معطل سوي دي. د تعطیل او د معطلې دو تر وخته به موږ انتظار وکړو. ان شاء الله دغه حق بم بل چاته نه ورکو او د نورو زده کوونکو چې څومره حقوق دي په موږ باندې هغه به متفوره کوو.
یعنی تاسو په خپل د دې مخالف نه یاست چې نجونې تر دولسمه پورې درس ووایي؟
امارت اسلامی د تعلیم بالکل نه دي مخالف. چې د تعطیل امر کړی ده، موږ د خپلو مشرانو کوم امر راته وکړي تر هغه وخته پورې موږ دغه لازمی ملاتړ کوو او هر امر یې په سترګو باندې منو. او د تعلیم هیڅ څوک په امارت کې نه دي مخالف، موږ نه بلکې امارت یې لله الحمد بیخي نه ده مخالف. او چې کله کومه خبر کوي دا به صرف یو څو ورځو دپاره وي، هغه په دې بنا باندې چې هغو ته زمینه په اصطلاح دغه سیکورټي او دغه دغه نظم و ترتیب برابر سی، انشاءالله هیڅوک به له تعلیم نه محرومیږي.
ډیره مننه مولوی صاحب انعام الله صلاح الدین زموږ میلمه دی د لوګر مرسیال والی. مولوی صاحب، لومړنی قاری صاحب جان محمد وو د معلولانو او د شهیدانو د ورثو سره د مرستې په باب خبره کوله. د ویل چې په خو دوی ته معاشونه ورکول کېدل، اوس څنګه تاسو څه پلان لري؟
سروان صاحب ډیره مننه د قاری صاحب جان محمد په جواب کې. به زه دومره وایم چې لله الحمد اسلامي نظام، اسلامي امارت عادل او انصاف تجمن نظام ده. دا چې شهدا او معلولین د موږ د امارت اسلامي یا د تیر نظام چې موږ ته څوک راپاتې دي، یقین په الله وکړه یو واقع به زه خپله یو جدول ما امضا کاوه چې اکرامیه وه تقریبا 2,600,000 روپۍ وې. دا د تیر حکومت د مړو اکرامیه وه، ما په خپل لاس دستخط کړی ده او هغه خپل مستوفیت ته تللې، اجرا شوې ده او خلکو ته به انشاءالله رسیږي او رسېدلې ده. نو د شهدا او معلولینو دپاره چې تقریبا د موږ د امارت اسلامي له طرف نه کومه بودیجه د درې میاشتو دپاره تخصیص شوې وه، په هغه کې د شهدا او معلولینو هغه کومې پیسې چې وي د دوی تنخواه هغه ماهانه چې مخکې خلکو له دا شکایت کاوه چې موږ ته نه راکول کېږي، د تیر نظام د معلولینو د شهداو د موږ د امارت او د تیر نظام د خلکو د مړیو یا د هغو د زخمیانو تاسو په الله باور وکړئ چې ما په خپل لاس دستخط کړي دي تر هغه حده چې راغلي دي. نورو ته هم امید لرو چې راځي به هغه به اجرا کوو.
ډیره مننه مولوی صاحب. دوم اوریدونکی له کونړ وو، د دې ښوونځیو د درسونو په برخه کې شکایت درلود، ویل چې ښه درسونه نه ورکوي، ډیر څه نه زده کوي شاګردان. په ښوونځیو څومره څارنه کوي چې آیا واقعا سم تدریس کوي او کنه؟
نو دومره خوب وایم چې دغه معلمان صاحبان دا هم د موږ دغه معاشري د جامعې خلک دي، موږ حسن ژوند پې کوو، تر اوسه پورې موږ لا بدګماني نه پې کوو، ځکه د موږ د جامعې د معاشري خلک دي، دغو اولادونه او د موږ